د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 اپریل د میاشتې 19 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار 8:30 افغانستان کې ته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 19 بجې دي په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ واغو منر کلی وایم وړاندې کوو مهم خبرونه اول سر ټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون له خپل ملګرو سره یو ځای د پاکستان د سینټ ځانګړي کمیټې په غونډه کې ګډون کړي او خپل ټولې غوښتنې یې ورته وړاندې کړي دي د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړي او د امریکا لخوا د ایران پاسداران انقلاب اسکر نړیوال ترخګر تنظیم اعلانولو د فیصلې ورستو سړنکار ګمان کوي چې منځنی ختیځ کې به د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړي چرته چې دواړه ملکونه خپل اسکر لري. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون له خپل ملګرو سره یو ځای د پاکستان د سینټ د ځانګړې کمیټې په غونډه کې ګډون کړي او خپل ټولې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې دي چې د کمیټې مشر او غړو یې ټولې غوښتنې سمې بللې او د دوی د غوښتنو د پوره کولو باور یې هم ورکړي. غونډې ته په وینا کې منظور پښتون وویل چې غونډې ته خپله وینا کې منظور پښتون خپلې غوښتنې تکرار کړې او ویلي دي چې د نقیب مسجد په وجه نه تورن پولیس افسر راو انوار د سزا شي، د جبري ورکولو خلکو ستونزه د حل شي، له قبایلي سیمو د ماینونه پاک کړی شي او په قبایلي سیمو کې د غیر عدالتي وجنو لپاره دي د حقایقو د پلټنې یو کمیشن جوړ کړی شي. د سینټ د کمیټې غونډه د سه شنبې یا د نهې په ورځ باندې په اسلام آباد کې د کمیټې د مشر بیرسټر محمد علي سیف په مشرۍ کې شوې چې د کمیټې د غړو ترڅنګ منظور پښتون د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ، خان زمان کاکړ او د دې تحریک نور غړو پکې ګډون کړي. خان زمان کاکړ په ټویټر لیکلي چې په دې غونډه کې یې سینیټرانو ته نه یوازې د پخوانۍ پاټا بلکې د ټول پاکستان د پښتنو اندېښنې وړاندې کړې دي. په غونډه کې شریک د مسلم لیگ نواز ګون سینیټر مشاهد حسین سید په ټویټر د پی ټی ایم له مشرانو سره ناسته تاریخي بللی او ویلي دي چې منظور پښتون او محسن داوړ د سینټ غړو ته په تفصیل خپلې غوښتنې وړاندې کړي چې وایي د سینټ غړو یې نه یوازې تایید وکړ بلکې په پوره کولو یې د ملاتړ ډاډ هم ورکړ. د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړی دی. د وایس اف امریکا اشنا څنګه تر مخه افغان دولت پرون د نهې په ورځ په دغه اړوند اعلامیه خپره کړې ده. ویل شوي دي چې د قطر په غونډه کې به د سیاسي ګوندونو، سیاسي شخصیتونو او د نورو اړونده ادارو معرفي شوي استازي ګډون کوي. د افغان حکومت لخوا په دغه اعلان شوي نوملړ کې ویل شوي چې 250 کسان به پکې ګډون کوي. په ګډونوالو کې به د سیاسي ګوندونو، سیاسي شخصیتونو، د جهادي مشرانو، د جګړې د قربانیانو، د کورنیو، د سولې عالي شورا، د دینی علماو، د ملي شورا، د مدني ټولنو، د ښځو، ځوانانو، د جرنلستانو استازو ترڅنګ حکومتي چارواکي او قومي مشران هم شامل وي. ټاکل شوې ده چې په دوها کې به د افغان پلاوي او طالبانو ترڅنګ بین الافغاني ناسته د روانې میاشتې د اپریل د 19 څخه تر 21 نیټې پورې ترسره کیږي. د امریکا لخوا د ایران پاسداران انقلاب اسکر نړیوال ترخګر تنظیم اعلانولو د فیصلې وروسته سړنکار ګمان کوي چې منځنی ختیځ کې به د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات شي چرته چې دواړه ملکونه خپل اسکر لري. د ایران پاسداران انقلاب اسکرو په خلاف دغه فیصله به دی اونۍ عملي کیږي. د دغه ترڅنګ نوي بندیزونه هم په دغه اسکرو پر ځای کړل شوي دي. تازه بندیزونو تر مخه هر هغه څوک به مجرم وي څوک چې په امریکا کې ژوند کوي، د امریکا د اثر لاندې وي او د ایران دغه اسکرو سره مادي مرستې کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا تیره هفته د دغه اعلان وروسته ایران هم د امریکا ګډ پوځونه یا سینټ کام ترخګر تنظیم اعلان کړی دی. سینټ کام په منځنی ختیځ او مرکزی آسیا کې د امریکا پوځي چارو ذمہواری په غاړه لري. د ایران پاسداران انقلاب اسکرو مشر علي جعفري خبرداري ورکړه او وایي چې په سیمه کې د دوی اسکر د امریکایي پوځ له پاسه دي. د ویلي کې چرته امریکا کوم احمقانه حرکت وکړ نو ورته بعد د ایران اسلامي اسکرو برابر ځواب ورکول کیږي. نوموړي د خبرې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سره د لیدو کتو پر مهال کړي دي. ځینې سړنکار ویره لري چې دغه د غوسې ډک بیانونه د دواړو ملکونو ترمنځ د لوی جګړې پیلولو سبب کېدای شي. د فرانس صدر ایمانوئل میکران ژمنه کړې چې د نوټر ډین د 12مې پیړۍ کلیسا به په 15 کاله کې جوړوي. دغه د 54 کاله زړه کلیسا دوه ورځې وړاندې د وور لګیدو سره مکمل سوځیدلې و. خامته په ټلویزیون خپل وینا کې د فرانس صدر هاغلی میکران وویل چې د 1900 کاله زړه دا کلیسا به نور هم په ښه شکل بیرته آبادوي، او وی ویل او په قام یې غږ وکړ چې دغه د لوی زیان په سبب د ټول یو موټی شي. د پیرس ښار د وور د چارو وایان ګبریل پلس ویلی دی چې ماهرین د ودانۍ دننه د لګیدلي وور څخه د شوي زیان او وجې د معلومولو په کار اخته دي. دوی وایي چې د وور څخه لوی زیان شوی، خو د وور وجلو عملی د کلیسا دوه لوی منارې او د کاڼو جوړې برخې بچ کولو کې کامیابه شوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مردون کو دیو ریډیو سارانه خبرونه تنخ باندې غد واشنگتن ډی سی نه غږی د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د ټولو مهم راپور پلوتا. د پښتون یا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ل خپل ملګرو سره یو ځای د پاکستان د سینټ د ځانګړي کمیټې په غونډه کې ګډون کړی او خپل ټولې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې دي چې د کمیټې مشر او غړو یې ټولې غوښتنې سمې بللې او د دوی د غوښتنو د پوره کولو باور یې ورکړی. په دغه حق لزمون همکار وکیل خان تاسو نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان د سینټ ځانګړي کمیټې غونډې ته په وینا کې منظور پښتین خپل غوښتنې تکرار کړي او ویلي دي چې د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راونور د سزا شي، د جبري روکو خلکو ستونزه د حل شي، ل قبایلی سیمو د ماینونه پاک شي، او په قبایلی سیمو کې د غیر عدالتي وجنو لپاره د حقایقو د پلټنو یو کمیشن جوړ شي. دغه غونډه تیر ورځ یعنی د سه شنبه یا نه پر ورځ په اسلام آباد کې د کمیټې د مشر بیرستر محمد علي سیف په مشرۍ کې شوې چې د کمیټې د غړو ترڅنګ منظور پښتین د کامی اسمبلی غړي محسن داوړ، خان زمان کاکړ او د دې تحریک نورو غړو پکې ګډون کړی دی. خان زمان کاکړ پر ټویټر لیکلی چې په دې غونډه کې سینیټرانو ته نه یوازې د پخوانی پاټا بلکې د ټول پاکستان د پښتنو اندېښنې وړاندې کړې دي. نوموړي زیاته کړې، موږ د سینټ ځانګړي کمیټې ته زموږ مهم ټکي بیان کړل. موږ محترمو سینیټرانو ته وویل چې موږ پښتانه نور زموږ پر خوره د ریاست د جنگي تجارت پالیسی نه منو. په غونډه کې شریک د مسلم لیگ نواز ګوند سینیټر مشاهد حسین پر ټویټر د پی ټی ایم له مشرانو سره ناسته تاریخي بللې او ویلي دي چې منظور پښتین او محسن داوړ د سینټ غړو ته په تفصیل خپل غوښتنې وړاندې کړې چې وایي د سینټ غړو یې نه یوازې تایید وکړو بلکې په پوره کولو کې د ملاتړ ډاډ ورکړو. مشاهد حسین نور لیکلي، د دریو ګڼټو په اوږدو خبرو کې موږ د هغه څه په اړه له توقع سره سم ځوابونه ترلاسه کړل چې د پی ټی ایم مشرانو یې په اړه خبرې وکړې، خپلې ګیلې او ورسره شوی ناوړه سلوک یې بیان کړو او د اوږدې مودې د ستونزو ختمولو په اړه د کلکې پالیسۍ غوښتنه وکړه. د سینټ د کمیټې مشر بیرستر محمد علي سیب د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته باور ورکړی چې د دوی د غوښتنو په بنیاد به د سینټ غونډې ته خپلې سپارښتنې وړاندې کوي او د حل لارې په لټولو کې به ورسره مرسته کوي. هغه سیب غونډې ته ویلي، د پښتنو په کلچر کې جرګه یو داسې روایت دی چې ستونزې پکې په خبرو حل کیږي او موږ به د پی ټی ایم د اندېښنو د لرې کولو بشپړه هڅه کوو، خو په دې برخه کې به په سلا مشوره پر مخ پړواندې زو. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2013 کال له پروري میاشتې د پاکستان د مرکز اسلام آباد په ګډون د هیواد په لسګونو لویو او وړو ښارونو کې د خپلو غوښتنو لپاره لوی لوی احتجاجي جلسې او لاریونونه کړي، خو وایي تر اوسه یې نه یوازې غوښتنې نه دي منلې شوې بلکې ریاستي ادارو یې نور ملګري هم نیولي او قیدیان کړي دي. د پاکستان مرکزي حکومت او پوز هم په وار وار د دې تحریک غوښتنې سمې بللې دي، خو د پاکستان پوز ورباندې د هند او پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا د ملاتړ تورونه هم لګولي، کم تورونه چې د پی ټی ایم مشرانو په کلکه رد کړی دي.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مهمه مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د تیر ورځې سینټ د خصوصي کمیټې سره د ناستې په حق لباندې خبرې ترې زمونږ همکارې یا زمونږ خبریالې رابعه پیر ته کړې دي. دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
داور صاحب، آیا په باقاعده توګه تاسو کمی غوښتنې چې دي هغه می ورکړې دي یا که داسې څه تګلاره سته چې اوس په راتلونکي وخت کې ورکوي؟ محسن داوود صاحب، څرنګه ګڼي چې دغه کمیټه به تر څومره حد پورې خپلواک وي چې ستاسو هغه غوښتنې تر سره کړي یا په باقاعده توګه پر یو پلیټ فارم باندې وړاندې کړل شي؟ ستاسو به اوس اراده وي پی ټی ایم به اوس څه تګلاره خپلوي په دې اړه؟ اوس غنی چې څه پرمختګ امکانات دي یا هلی او امیدونه لري د دغه کمیټې څخه؟ محسن داوود صاحب، ډیره مننه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سره خبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو سره د بین الافغانی خبرو د پاره د ګډونوالو نوملړ اعلان کړی دی. په دغه حق لوانی نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سره د بین الافغانی مذاکراتو لپاره اعلان کړی د ګډونوالو نوملړ کې 250 ښځې هم شامل کړي دي. رائټرز خبری اداره د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخلی ویلي د طالبانو په پلاوي کې به هم ښځې شامل وي. د افغانستان دننه او بهر ملکونو کې د ښځو د حقونو لپاره فعالین د دې هرکلی کړی وو او ویلي یې وو چې ښایي طالبان د ښځو په اړه خپله وړاندې تګلاره کې نرمي راوستلې ده. یو پی آی خبری اداره لیکي چې د طالبانو ویان ویلي چې د جمعې په ورځ خبرو کې به د طالبانو خزینه استازي برخه نه اخلي، خو په بین الافغاني مذاکراتو کې به دوی د افغان استازو سره ویني. ځینې مطبوعات د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخلی لیکي چې د طالبانو په پلاوي کې به ښځې شامل نه وي او دا چې رسنو وړاندې د دوی وینا باندې نه وو پوه شوې. افغان چارواکي وایي دوی کوشش کړی چې د 250 ګډونوالو په دې نوملړ کې د افغان ټولنې هرې برخې ته نمایندګي ورکړل شي. د تولو نیوز تر مخه د ګډونوالو په دې نوملړ کې نوي استازي سیاسي ګوندونو او تحریکونو او 250 افغان دولت ټاکلي دي. په نوملړ کې پخوانی جهادي مشران او پخوانی اعلی حکومتي چارواکي هم شامل دي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نږدې مشاور هم د ګډونوالو په نوملړ کې شامل کړل شوی دي، خو خپل د حامد کرزي او د ګلبدین حکمتیار نمونه په دې کې نه دي شامل کړل شوی. د محمد حنیف اتمر نه علاوه د ولسمشرۍ د ټاکنې لپاره د 13 امیدوارانو نه د بل چا نوم هم په دې کې نه دی ذکر شوی. یو شمیر خبریالان او فعالین به هم په دې بین الافغانی مذاکراتو کې شامل وي. د کابل پخوانی گورنر او د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی نږدې ملګری احمد الله علیزی رسنو ته ویلي چې ځینې خلک چې د ګډونوالو په نوملړ باندې نیوکې کوي هغه په اصل د سیاسي ګوندونو د ټاکنې مسله ده. د زیاتوي چې سیاسي ګوندونو خپل د خوښې کسان ټاکلي دي او دا دوی ته د قبلونې وړ نه ده. د بلخ پخوانی گورنر او جماعت اسلامی ګوند چیف اگزیکټیو افسر عطا محمد نور د ګډونوالو نوملړ رد کړي او په ارګیا نیوکې کړي چې دوی د خپل خوخه کسان ټاکلي دي. د وای افغانستان کې د سولې لپاره د امریکای د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ کې د سولې د حل زلو مرسته کوي. تلو نیوز د طالبانو د پخوانی غړي مولوی قلمودین لخلی لیکي چې د ګډونوالو د نوملړ په اړه د جګړې نه ډډه وکړل شي او د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په لاس ورغلي د موقع نه دی ګټه پورته کړل شي. د افغان حکومت لخوا د ګډونوالو په نوملړ کې شامل کسان به په شخصي توګه برخه اخلي او دوی به د حکومت نماینده نه وي، ځکه چې طالبان د کابل حکومت سره د خبرو نه ډډه کوي او د کابل حکومت د امریکا ګوډاګې بلي. کال 2015 کې طالبان د افغان حکومت سره په پاکستان کې لیدلی وو، خو د دوی ترمنځ دغه خبرې هغه وخت ختم شوې کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر رامخته شو. مطبوعات لیکي چې طالبانو د مذاکراتو لپاره تر اوسه نمونه نه دی ښکاره کړې. همدې میاشت ملګرو ملتونو ویلي وو چې دوی د طالبانو په 11 کسانو باندې سفری بندیزونه په دې لري کړي دي چې دوی وکړل شي د سولې په مذاکراتو کې ګډون لپاره خپل سفرونه وکړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې اعلامیه کې د طالبانو د سپرلي عملیات غندلي او ویلي دي چې دغه عملیات به د افغانستان د خلکو په لا زیاتې او بې ځایه بربادۍ تمام شي. د وسلوالو طالبانو ډلې د جمعې په ورځ د الفتح په نوم خپل د سپرلي عملیات د افغانستان په ټولو برخو کې پیل کړي دي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
نن د امریکې د خارجه پالیسۍ په حق له مضمونونه او تجزیه چاپ کوونکی میگزین فارن افیرس کې د افغانستان په حق له د نامتو تجزیه نگار جارج هیرنګ یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان نه د وتو په وخت د ویتنام نه حاصل کړی عبرت یاد ساتل پکار دی. جارج هیرنګ د خپل مضمون په شروع کې افغانستان کې د امریکې د پخوانی سفیر دریان کروکر او د نورو ډیرو امریکایانو د خلی لیکري دي چې دوی افغانستان نه د امریکې د وتو وروسته دغلته په ممکنه تور د راپی خودونکو حالاتو او واقعاتو په باب لا سخت فکرمند دي. مضمون زیاتی چې د جنگونو په تاریخ کې افغانستان د مضبوط نه مضبوط زورگیر د قبرستان په نوم یادیږي. امریکا تر اتل د سوکالو پورې د جنگیدو وروسته نن سبا طالبانو سره مخامخ خبرو ته ناسته ده او د خپل اتحادی ډاکټر اشرف غنی خیال هم نه دی ساتلی. د افغانستان په جنگ کې د امریکې تر اوسه پورې د کربونو ډالرو د مالی تاوان نه علاوه 3000 فوجیان هم وجلې شوي دي. د افغانستان نه وړاندې د امریکې یو اوږد او خونړی جنگ په ویتنام کې شوی دی چرته چې د امریکې 8500 فوجیان وجلې شوي وو. ویتنام کې د امریکې مقابله د شمالي ویتنام یو خوفناک او باقاعده فوج سره وه چې د ویتکانګ ګوریلا په جامه کې امریکې سره جنګېدل او په شای د دنیا دوه مضبوط طاقتونه چین او د هغه وخت شوروي روس ولاړ وو. خو په افغانستان کې د امریکې لوی دشمن طالبان جنګیالي دي چې زیاته مرسته پاکستان کوي. د افغانستان په جنگ کې د ویتنام د جنگ په شان د لویو طاقتونو رقابت او تربورولي شامل نه ده. امریکا کې د افغانستان د جنگ په حق له د عوامي رائے عامه د معلومولو نه پس دا نتیجه راوتی ده چې زیاتره امریکایان د افغانستان جنگ ته وردانګل د امریکې غلطي ګڼي. دغلته چې امریکایي واکداران د کمو کامیابو داوی کوي دغو داوو ته د شک په نظر ګوري او په خپل حکومت زور راوړلی دی چې افغانستان خپل فوجونه راوباسي. فارن افیرس کې چاپ شوی خپل مضمون کې نامتو تجزیه نگار جارج هیرنګ نور لیکي چې د ویتنام د جنگ نه د امریکې د وتو په حق کې امریکا کې عوامي مظاهرې شوې وي او د امریکې خپل خلکو امریکا ویتنام نه په وتو مجبوره کړې وه. خو د افغانستان په معاملې کې نه خو د امریکې خلک د حکومت خلاف مظاهرې کوي او نه دفاعي دانشوران او ماهران حکومت له افغانستان نه د وتو مشورې ورکوي، بلکې افغانستان نه د وتو ټول زور د امریکې اکی یو تن لګولې چې سیاسي او حکومتي لحاظ سره ډېر مضبوط تند دی او دا دی د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ. صدر ډونالډ ټرمپ خپل انتخابي مهم کې د افغانستان په جنگ فکر مندي ښکارا کړې و ځکه چې د افغانستان جنگ د امریکې لویه خزانه خولې ته اچولې ده او د ختمېدو هیڅ علامه نه ښکاري. د دغه وخت د دې جنگ د ختمولو لوس کړي وو، خو چې کله د صدارت په کورسۍ کې ناستو نو د خپل ځینو سلاکارانو د لاسه دومره مجبوره شو چې افغانستان ته د یو لک شمیر فوج لیږلو منظوري ورکا. د ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د افغانستان د جنگ جاری ساتلو مرستیالان د امریکې د قومي سلامتیا سلاکار ایچ آر میک ماسټر او د دفاع وزیر جیمز میتیس اوس په حکومت کې نشته، په دې سبب د صدر ټرمپ په لار کې اوس خنډ هم نشته دی. البته د صدر ټرمپ د خپلې ریپبلیکن پارټۍ د لندسي ګراهام او د جنیداس سېنیټران شته چې صدر ټرمپ باندې زور راوړلې دی چې د افغانستان په باب خپلې فیصلې تر څو وخت پورې وزنډي. فارن افیرز لیکي چې امریکې ته په ویتنام کې خپل تباهي او ویتنام نه د خپل خپور ایستو په موقع د اتحادي سویلي ویتنام د حکومت د ړنګېدو غمجن واقعات نن هم ډیرو امریکایانو ته یاد دي او دوی نه غواړي چې امریکایان او افغانان یو ځل بیا د ویتنام غوندې حالاتو سره مخ شي. جارج هیرنګ فارن افیرز میگزین کې خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې په کال 2013 کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن لخوا د امریکې د خلکو د رائے عامه نتیجه درا ختلې وه چې د امریکې د خلکو اکثریت د افغانستان په جنگ نور تاوان کول نه خوښي، بلکې دا رقمونه د امریکې دننه د امریکایي قوم د فائدې په کارونو خرج کېدل غواړي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په پاکستان کې د بارانونو لکبلا یو شمیر کسان ک په حق رسیدلی یا مړ شوی، د غشنت کې زیات مالی او جانی زیانونه د ملک په مختلفو برخو کې هم اړولې دي. موږ سره د کوټه څخه د ډیور ډیو خبرې لافیز شیرانی صاحب موجود دی، دغینه تاسو کوچ غي سره دا وخت د کوټه په حق لبانې څه تفصیل لچرته چې د مړو شمیره حافظ شیرانی صاحب وړاندې موږ سره په خبرونو کې وویل چې یولس خودل شوی. شیرانی صاحب تاسو تار کله کو ستړي مشه
په خیر محمد صاحب جوړ
خوشاله اوسې ډیر مننه. شیرانی صاحب کتا سی موږ ته د بلوچستان څخه د بارانونو او د بارانونو نه دا اوریدلی زیان په حق لبانې کې تفصیل شریکې.
په بلوچستان کې د تیرو څلورو ورځو څخه چې کم بارانونه اوریدلی چې لامل یې سیلابونه راغلي د خلکو کورونو ته او بنه نوتی جانی او مالی زیان رسولې د بارانونو د زیات اورښت او د اوبو لامل څخه د خلکو د کورونو دیوالونه او چتونه راپریوتی چې په نتیجه کې ډیری خلک تټیان شوي او د پی ډی ان ای یا د بیړني حالت په دې ساتلو د بلوچستان چې کومه ایالتي اداره ده د هغې د ویان یونس منګل په وینا چې یوولس کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی چې پکې څلور د بلوچستان په پښتنه سیمه پشین کې او څلور په کچی بولان کې یو په دوکۍ کې یو په جلمکسی کې او یو په بارکان کې دی او لدې سره سره شاوخوا لس کسه چې دی هغه ټپیان شوي دي او له بلې خوا د بارانونو او د سیلاونو له کبله او جناورو ته یا وزو میږو ګډو ته نقصان رسیدلی چې شاوخوا یو نیم سل جناور مړه شوي یا اوبو وړي دي او ازیاو ته نږدې کورونو ته زیان رسیدلی چې هغه د پی ډی ان ای د ویان په وینا نور رپورت لا ترتیبوي. له بلې خوا د بارانونو د او د سیلاونو له کبله د سودي د بیلابیلو سیمو لوی او وړي لارې هم زیانمنې شوي دي او چې له امله یې د ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. پرون د کوټې ته نږدې د مستون په سیمه کې یوه خونړۍ پیښه رامنځته چې په دغه پیښه کې دیالس کسه د یو موټر د زیګن او د ټرالر د ټکر په نتیجه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او یو لس کسه په دې کې چې تاسو په مړو کې څلور زنانې او دوه ماشومان هم ویل کیږي چې مړي ټول له یو خاندان سره وو تعلق له یو خاندان او هغه د کراچۍ اوسیدونکو د هغوی جسدونه نن کراچۍ ته ورسول. د محکمې موسمیاتو د ریپورت له مخه په بلوچستان کې د بارانو دغه سلسله نن درېدلې ده.
شرانی سے درت ہوئے چې دغلته کې کمی مرستې چې کمی سیمې بارانونو وخلې دي سیلابي وبو وخلې دي الته کې رسیدلې دي او الته کې د حکومت لخوا کم تنظیمات خلکو ته شوي د چا چې کورونه غورځېدلې دي
د پی ڈی ایم ای یا د بیړنی حالت د خوندي ساتلو چې کومه یالتي اداره ده د غیب ویان په وینا چې دوی دلته یو کنټرول روم چې ورته وایي چې لاغه څخه ټول صوبا دی ګوري او د هغې ریپورت ترتیبوي او بیا د هغې په نسبت باندې خلکو ته مرستې ورکوي. او د بلوچستان چې د داخله چارو وزیر دی یالانګو هغه د دې ادارې مشر هم دی قانوني نو هغه پارون د دې کنټرول روم دوره کړی او دغه غوښتنه یې کړې و چې په ټولو ضلعو کې دي چې کمالته کمشنران دي یا دغه مرستیال کمشنران دي هغه دي د خلکو د ژوند او د هغه د مالی نقصان له بچاو څخه کوټلې ګامونه واخلي. خو له بلوچستان له بیلابیلو سیمو چې موږ ته کوم رپورټونه تر اوسه پورې راغلي دي په هغه کې چې کوم خلک زیانمن شوي دي یا ورته نقصان اوښته دی هغوی ته تر اوسه پورې کوم امداد نه دی.
ډېره مننه شیرانی صاحب تاسې زه فکر کوم تاسې ټلیفون کړه هم قطع شو. ډېره مننه. ګرانو قدر مردونکو د ډیور رادیو د سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پاتې ورسېدې چرته زموږ د پاکستان په وخت د مازیګر شپږ د افغانستان په وخت په نیمه بدلې ډیور رادیو همکاران یو واري بیا تاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو او مرکو سره راځي تر هغه وخته تاسو ته خو ورځ غواړو خا د آباد وسې د لافه مړه.